اغلی رحیمی وای ک دولت ته دغه ډول خندونو مخه و ننیسی زیات شمیر پلرونه به خپل لونی ل شوونځي ل تک څخه منه کړي او زموږ یو شمیر خوندې به د زده کړې ل دغه ستر نعمت څخه بې برخې پاتې سي.
خوب یک مشکل هست که وقتی تهدیدات در برابر مکتب نسوان زیاد میشه، اکثر دفعه قبل هم همه اتفاقات افتیده بود.
کله چې د ښوونځي په وړاندې ګواښونه زیاتېږي نو بیا کورنۍ خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته د درس ویلو لپاره ولاړې سي، په دې خاطر چې مور او پلار خپل لور او زوی لوی کړي او د درس ویلو ملاتړ یې وکړي او نو بیا هیڅکله نه غواړي چې د هغوی ژوند ته د ګواښ متوجه وي او یا هم د هغوی په ژوند یې لوبې وسي. نو معلومه ده کله چې نجونې او هلکان د دې هر څه په وړاندې ودرېږي او مبارزه کوي نو کورنۍ د درس ویلو ممانعت کوي.
یعنې در برابر چالش های استادګي کې نه مطمئنم که خانواده ها ممانعت مونه د درس و تحصیل از اینا.
لدی سره د دغه ولایت مدني فعالین هم ورته څرګندونې لري. مدني فعال جمیل وکار له عامو خلکو غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو پوره ساتنه وکړي او د خپلو ماشومانو او اولادونو پر وړاندې دغه ډیوې بلې وساتي تر څو د ماشومانو راتلونکی روښانه وسي.
په سیمه کې خلک په یو شکل باندې هغه مخالف لوری چې ښوونځی تړي کسان مخالف لوری انکار کوي، خو بیا هم دوی هغه مسله ښه تشخیص کولی شي، دوی هغوی ته په یو شکل باندې ښه قناعت کولی شي ځکه مستقیمه رابطه په ویناو باندې ورسره لري. د علماو مسؤلیت دغه ده، د خلکو مسؤلیت دغه ده، د پوهې د قشر مسؤلیت دا ده تر څو دغه یو عامه پوهاوی ترویج کړي، دغه یو عامه پوهاوی
ځایي چارواکي دغه خبرې پر داسې مهال کوي چې درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز کې د کرباغي په سیمه کې ناپېژنده کسانو د نجونو یوه ښوونځي په بمونو والوزول او ویل کېده چې په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکو زده کړې کولې. او همدارنګه له دې وړاندې بیا د دغه ولایت په مرکز کې د یوې ښوونځي واکې نجونې مسمومې سوې. په ورته وخت کې د دغه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد عابد عابد بیا په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي ژمنه کوي. نوموړی وایي د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یو لړ پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي او په خبره چې ښه پایله به هم ولري. ښاغلی عابد وایي
یعنی زموږ ډېر تلاش ده د ولایتي شورا جناب والي صاحب امنیتي ارګانو او ټولو غزي سپین ږیرو مشرانو سره په مشوره قدمونه مو اخیستي، مختلفو جلسې مو نیولې دي مشرانو سره، د ولسوالۍ او د مرکز. خدای دې وکړي چې دا مثبتې نتیجې ولري. طالبانو دپاره ما قضیه رد شوه، زلاري موږ کار نه ده. یعنې بعضې نورې مفتي دي کړی هم په تنګ کې شته چې غواړي د معارف دا پیشرفت نه شي زغملی، هغه د دې وطن آبادي بیا جوړونه نه غواړي، هغه هم د دې مخالفت کوي. خو موږ سره ولسونه دي، موږ سره خلک دي، موږ مطمئن یو چې انشاءالله موږ معارف کې به هېڅ نه وایي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په خبره سږ کال د افغانستان په یو شمیر نامنه ولایتونو کې د نامنۍ له وجې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخ دی او په زیات شمیر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي.
د ګوړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او حقیقت څه دی؟ خو ترغه مخ کې ورزو بلوچستان یا لته کوټې دوه چینایان تښتول سوي چې تر اوسه چا د تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. پولیس وایي دغو چینایانو چې یوه ښځه یو سړی دی په کوټې کې په یوه اکاډمۍ کې چینایي ژبه تدریس کوله او له اوږدې مودې راهیسې عملته استوګن و. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د چهارشنبه په ماسپښین د کوټه ښار په جناح ټاون سیمه کې درې تنه چینایان چې دوی ښځې او یو سړی وو بازار ته په سودا پسې راوتلي وو او له هغه ځایه بیرته د ستنېدو په حال کې وو چې په یوه موټر کې سپاره کسان ورته ودرېدل او د وسلو په زور یې د دوی د تښتولو هڅه وکړه. پولیس وایي هلته څېرمه یوه سړي د دغو چینی اتباعو د خوشي کولو هڅه وکړه، خو وسلوال کس هغه په پښه وویشت چې په دې حال کې یوه چینی مېرمنه د وسلوالو له منګولو خلاصه سوه، خو یوه ښځه او یو سړی له ځانه سره په موټر کې نامعلوم ځای ته وتښتول. د وسلوالو له منګولو د چینایي اتباعو د خوشي کوونکي عبدالظاهر ورور رسنیو ته وویل ورور مې دفتر ته روان و، مخ ته په یو موټر کې د ناستو کسانو ترمنځ منګولې وې، ورور مې له موټر ورکښته سوی او د دغو کسانو د تښتونې مخه یې نیولې. هغوی ته یې ویلي چې دا کسان ولې په زور موټر ته خېژوي. هغوی ورته ویلي چې موږ د پولیسو د استخباراتي ادارې کسان یو. ورور مې ورته ویلي چې که داسې وي نو خپل کارډونه راښکاره کړئ. تر دې منځ یو سړی راکښته سوی او زما ورور یې پر پښه ویشتلی او تښتېدلی دی.
زخمی کردیا د کوټې د پولیسو یو مشر اعتزاز ګورایا رسنیو ته وویل چې دغو تښتول شوي چینایانو له څه مودې راهیسې په کوټه کې د ژبې ورښولو په یوه اکاډمۍ کې چینی ژبه ورښووله او د ښار په جناح ټاون سیمه کې یې استوګنه کوله. وایي دوی به د کوټې ښار سیمه ییزې جامع اغوستلې، خو د چهارشنبې په مازدیګر نامعلومو کسانو د وسلو په زور وتښتول چې تر دې مهاله یې لا د دوی د تښتونې په تور څوک نه دي نیولي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د دې پیښې په تړاو د اړوندې سیمې دوه پولیس افسران ماتله کړي او د چینی اتباعو د تښتونې پیښه یې د دوی غفلت بللی دی. د تښتول شویو چینایانو د تښتونې هدف څرګند نه دی او نه یې هم تر اوسه چا د تښتونې مسؤلیت منلی دی. هلته په اسلام آباد کې د چین سفارت هم دا پیښه تایید کړې او رسنیو ته یې ویلي دي چې دوی د بلوچستان له حکومت سره په تماس کې دي او د خپلو اتباعو د راخوشي کولو لپاره ګړندۍ هڅې کوي. د یادونې وړ ده چې وروسته له هغه چې د چین ولسمشر شي جن پینګ له پاکستاني صدر اعظم نواز شریف سره د چین ګوادر اقتصادي لارې تړون لاسلیک کړ، تر هغه وروسته په ګوادر بندر کې زیات شمیر چینایان د پروژې په بېلابېلو برخو کې په کار بوخت شول او ورسره سم د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د چینی ژبې د زده کړې کورسونه هم پیل شول، چې په دې لړ کې یو شمیر چینایان په کوټه کې هم چینی ژبه ورښیي او دا لومړی ځل دی چې له داسې پیښې سره مخامخ شول.
خبریاست په تیرو برخو کې مو د لیتیم د استفادې په مواردو خبرې وکړې او وویل شول چې په صنعت کې له دې مادې زیات کار اخیستل کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دا ماده پکې پریمانه موندل کیږي او ویل کیږي چې ممکن په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي. د افغانستان لپاره د لیتیم پر اقتصادي ګټو د ډاکټر محمد تنها نظر اورو.
ډېر زیاتې اسانتیاوي لري، ډېر زیات کمپنۍ هلته زړه ښه کوي چې ولاړ شي، نو هغه مونوپولیزم له بای نه دي که یوه کمپنۍ یو په یو داوطلبي کې یو قیمت ورکوي، که کمپنۍ لس شلي نو طبیعي خبره ده چې ځینې وخت عین قیمتونه نیمایي ته راځي. او متاسفانه افغانستان په اوسني شرایطو کې ډېرې زیاتې کمپنۍ نشته چې دې ته زړه ښه کړي چې په داوطلبي شرکتو کې. موږ بده تجربه د لوګر د عینک درلودلی چې چینایي کمپنۍ هغه نیولې وه، ولی ویل چې موږ به د ریل پټلۍ جوړوو حتی دې سیمې ته، خو اخر کې امنیتي مشکلاتو، کلتوري مشکلاتو، د قوانینو کې یو څه ستونزې دې ته اړه کړه چې کمپنۍ اوس بیخي تقریبا کار بند کړم.
حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیم په ارجنټاین، استرالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوې وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اړه غږیږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې پاکله ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړي تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي ترې جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بیخي ټیټه ده. د بیلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 15% وي، یعنی 15% په هیڅ کړه، ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نفر یا یو سل اتیا نفر یا یو سل شل نفر، نو کله ته مثلا 15% ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کړه ځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یوه ښځینه معلمه ولرو دا په هیڅ کړه ځي. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدغه خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه انتخاب کړی دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره ده د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټېږي. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو چې په ښځو کې ورتیا یو سر وړکو د مغه سیمو سره مکومه کړی تر څو پر دې وټوې شزنه شوون کې پیدا کی او د دوی بچانو ته یعنی خلک په ډاډه ځبه باندې خپل لورګانې په مکتب کې شامل کی.
تاسو کله کلو باندې ته ځئ هلته دغه د شزنه خونکو ضرورت څومره و؟
بدبختانه د شزنه شوونکو کچه تقریبا درې ډیر سلنه ده. دغه درې ډیر سلنه هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لوی شهرونو کې. په کلو کې د شزنه زده کوونکو کچه هم ټیټیږي او د شزنه شوونکو کچه هم ټیټیږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته شزنه خونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره یې غوښتل چې باید دوی خونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ته ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکوي. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د شجنه. ولی کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي، چالشون سره مخامخ شوي، چې بیا کله مراجعه شوي نو سرویګان دا په ډاګه کړی ده. یو چالش دا هم چې مثلا کله چې شجنه شوونکې په مکتب کې نه وي، یو نارینه شوونکې ته خلک زړه ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي. یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ وروسته پاتې ټولنه ده، یو سنتي ټولنه، خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکي. بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا شي، بیا بیخي نه ورته ورکي. نو موږ غواړو دغه بانی چې موجود دي، دا بانی باید د منځ لاړ شي. خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي. زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د شدنه شوونکي تربیه کو، او په عین وخت دا چې د شدنه شوونکي تربیه کیږي، خپل دغه د دوی د شدنه شوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوې دا هم لوړي دي. دا بل غټه ستونزه ده. بیلګې په ډول باندې دغه اوس چې په دغه 180,000 شوونکو کې یوازې 50 سلنه دوی تقریبا د 14 ټولګي نه فارغ دي، او نور ټول د 14 ټولګي نه لاندې د زده کړې لري. حتی داسې شوونکي موږ لرو چې د نم سن په فارغ دي، د لسم سن په فارغ دي.
کومه شمیره چې تاسو یاد کړئ، دا شمیره لږ نه ده،
ډیره لږ ده. دا شمیره ډیره لږ ده، خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازم،
یعنی د امتحاني پروګرام ده.
یو پلی به وګورو، د 50 کلو کې به وګورو. دا کله نور برنامه تشویق کړ، مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې شروع کړه. خدای دې تاسو وګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شډو چارو وزارت سره شروع کړي په همکاري کې، چې هغه د بل چا د خواته مليږي. نو بنان کې داسې برنامه نور هم زیات شي، یعنی په مجموع کې معرفت داسې ځکه ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړ وي. یعنی که اجازه کل کبیخي اغه ستاندرد نه وي، یعنی معیاري نه وي، نو هدي اکل د ټټ ست څخه باید وړي اجازه کل متوسط ست کم کړار ولري، بیا ستونزه لري اندازې پر اړيږي. موږ باید په دې باندې کوشش وکړو دغه ورتیاوي د مسلکي خلکو دا باید لوړي شي، تر څو پر مسلکي خلک تربیه کړئ شي.
کچیر مونږه مسلکي خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پر نه دي چې لاړې سي زده کړې وکړي، په خوانځي کې یو نارینه استاد ده آلته نه پری دي، ستونزې به مو څومره ورستر بل زیات شي.
کله چې یو مور مثلا دا په کور کې زده کړې نه لري، دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ شي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکړي یا کار ونه. جلکی پیغله کیږي او دا واده کوي او دا بیا په کور کې مور کیږي، د یوې باسواد مور او د یوې بیسواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی. یو باسواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته شته توجه وکړي، د هغه وصیت ته، د هغه روغتیا ته شته توجه وکړي، خو یو بیسواد مور دا کار نه کوي. یعنی افغانستان داسې یو مملکت نه دی چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي. ډیر پیاوړی نه، موږ په ډیر ضعیف حالت کې قرار لرو. نو بنان موږ دې ته ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې باید شزنه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي. نو کچېری شزنه دا کار ونه کړي، یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي. مثلا اقتصادي ستونزو باندې اخته وي، هغه کورنۍ چې یوازې نارینه کار کوي او اقتصاد یې مجبوري او د ماشومانو مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي، دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چارشونه او نور تاوتریخوالی موجود وي. ځکه کله چې مور باسواد وي، مجموعا د جرایمو کچه راټیټولی شي.
بله، تاسو په داسې ولایتو کې د نجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لري ولایتونه دي، یا ښوونکي نه وي او یا هم ډېرې کمې وي، څنګه کله تاسو خپل کار پایل کړي مشکلات سره مخامخ نه شوي؟
یو څه باید ووایم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده. په دې معنا باندې چې افغانان چې دي، دوی خو د تمدن لپاره ډېر علاقمند دي. یعنی کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لري سي، ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې، آرامي، د کار امکانات وي، د زده کړې امکانات وي. د دې په خوا کې چې مثلا زوی یې مکتب ته ځي، نو لور یې هم ورسره مکتب ته لاړ شي، او مثلا لاړ شي او برته راشي او څه شي زده کړي، نو افغانان ډېر ته ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر ښه هرکلی کړی دی. زه ډاډه یم چې پروګرام به تر ډېره بریده پورې کامیاب وي.
هغه نجونو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه او بیا دوی ښوونکي سولې، مسلکي ښوونکي سولې، دوی څه رقم، آیا په رسمي ډول مقرر شوي دي ښوونکي په صفت که څه رقم ده؟
دوی چې د ماسې فارغ شي، باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای، پروتوکول چې کله دوی ماسې فارغ شوي وای، نو دا پتان باید په کار ګمارل شوي وای. دا پروګرام څو مخې لري. لومړی مخې دا ده چې کله مثلا هلته اوسنۍ ښوونکي چې هلته تیاری موجود دي،
بله
او دوی د ولسم سم په څخه فارغ دي زموږ لمړیتوب اول هم غوته دي یعنی دغه سکالرشپ
زکه تیاری مقرره
بله 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 دغه سکالرشپ یا د بورسیا د دوی اولین هدف هم دا شته چې ځنه استادانی دي چې دوی د ولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړې نه لري نو کچیر بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو هغه چا چې هغه د ولسم
هیڅ وظیفه نه لري
د ولسم سم څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې پسل چې فارغ شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نشه کوي دا بیا فارغيږي کله چې دوی فارغ شي دا شمیره ډیره ټیټه ده زړه دائم ټول ته کار پیدا کوي د معرفت د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احيانا کچیر مثلا دوی تل ته زمينه نه یې مسایل کمبوت تشکیل وجود ودل لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبر یا چې موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سریز دکرو سنفونه لرو بیا دغه شوونکو څنګه موږ په هغه برخه کې مستفاده کوو یعنی دوی کداش د سریز دکرو په پروګرام کې شامل دي او یم د ابتدایي دکرو پروګرام کې شامل دي تر څو پر دوی لپاره پرلهونکي بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل
دغه د مسلکي خوونکو د دکرو پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه نس کې د لیس دا نور ولایتو ته مغزيږي ځکه حالت هم ډیر خوندې چې خځینه خوونکو نه لري
یو ځنه علاج موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ د هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټټه کاچې کې دا قرار لري یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کېږي بیا موږ باید د سره ته بل سروې وکړو لومړی ته بونه باید پناشه کو او دغه لومړی ته بونه لپاره باید کار وکړو او دغه وسته د مسند افغانستان د وزارت د پردا لومړی ته بونه چې څنګه شوون کې باید دوی زیات کی
مننه ډیره زیات
نه تاسو نه مننه
تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري دنجونو د زده کړې پاکله ووبریدي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ درنو اوریدونکو د اصل د حقیقت سره په خبرونه کې د افغانستان د خار او کور جوړونې وزارت د کور جوړونې د برخې لمرسیال خاغلی اجمل شمس سره مرکله رو د دوی د کارونو په اړه او دا چې دوی د کارونو په وړاندې څه ستونزې موجود دي پرمختګونه څه دي پلانونه څه دي مننه خاغلی شمس چې مرکې ته مو وخت راکو
د ازادي راډیو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې ماته موخه راکړه ترسو د کور او خار جوړونې وزارت او په خاص ډول د کور جوړونې د موینیت په اړه تاسو معلومات درکم
بله مننه شب سه مخکې تر دې چې کور جوړونې ته راشو خار جوړونې ته راشو نن سبا لدې عمله چې په کابل کې نفوس زیات شوی دی او دا چې د نفوس له امله یو شمېر ستونزې مثلا د چاپېریال ککړتیا او دا شان یو شمېر امنیتي ستونزې هم شاید له دې امله وي چې نفوس ډېر دی په ښار کې د کابل ښار د وسعت یا پراختیا لپاره او په ځانګړي ډول د نوي کابل د جوړولو کار څنګه روان دی په دې برخه کې پلانونه کارونه په کوم ځای کې دي
په تیرو 15 کلو کې ښاري نفوس په غیر پلاني شکل کې ډیر زیات شو او حکومت هم کامل آمادگی د دې لپاره نه درلوده خاري پراختیا وزارت اوس په دې اړه زیات برنامه او پروګرامونه د لری ترسو خارونی کې یو انسجام رامنځته شي په خاص ډول باندې خاري خدمات په اړه د خاري زیربنا او د خاري انسجام په اړه باندې مونږ خاص برنامه لرو ترسو مونږ یلته یو ښه تنظیم او انسجام په خارونو کې رامنځته کړو
شمس په ځنګړي ډول د نوي کابل د جوړولو کار شي ل ډیر وخت راځي کار روان دي کم ځای تر رسیدلې اولی دغه پروسه دغه بهیر پڅ مختزي
دا سیده چې د نوی کابل خار مفکوره د نن تقریبا لس کال مخکې د کرزی په حکومت کې را پیدا شو خو هلته مشکلات موجود وو د نیوی کابل خار په ارتباط هغه ستونزی چې په هغه وخت کې موجود وي هغه اوس هم شته. د مثال په ډول باندې هغه ځمکې چې هلته نیوی کابل خار پلان شوی هغه تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي او د هغوی ملکیت هم د سوال لاندې دی. زیاتې ځمکې د هغوی غصب شوي دي. هلته د اوبو مشکلات هم موجود دي. نو هغه مفکوره په خپل ځای باندې پرته ده، اما د هغې د تطبیق لپاره لازمه زمینه سازي تر اوسه نه ده شوې. د کابل د نوي ښار دپاره یوه اداره موجوده وه چې د کابل د نوي ښار د انکشاف او پراختیا اداره په نامه باندې یادېده. هغه اداره اوس د کابل د زون پایتخت د انکشاف په نوم باندې بدله شوه، چې هغه د ټول د زون پایتخت انکشاف مسولیت په غاړه لري. مفکوره د کابل د نوي ښار اوس هم موجوده ده، خو لکه څرنګه چې ما مخکې ویلې چې هغه ستونزې چې د دې ښار د تطبیق لپاره موجودې وي هغه اوس هم پر ځای دي. نو تر څو چې هغه لازم شرایط په اقتصادي او تخنیکی لحاظ باندې او په حقوقي لحاظ باندې برابر شوي نه وي، نو د کابل ښار تطبیق تر هغې وخته پورې مشکله ده.
شم صاحب، تاسې وویل چې په نوي کابل پروژه کې یا پلان کې هلته ځینې ځمکې دي چې غصب شوي دي. حکومت د غاصبینو په وړاندې د مبارزې اعلان کړی او ویلي دي چې د غاصبینو په وړاندې جدي مبارزه کوي. هغه ځمکې چې غصب شوي دي هغه بیرته حکومت خپلوي. په دې برخه کې مثلا اقدام چې نه دی شوی، حکومت کمزوری دی په دې برخه کې، توان نه رسیږي، زورواکي تر حکومت هم زورور دي، او که څنګه هڅې روانې دي څنګه؟
واقعا په د ځمکو د غصب په ارتباط باندې په خاص ډول باندې د جلال آباد رئیس جمهور دریز ډیر زیات جدي دی، او هغه په دې ارتباط باندې بعضی اقدامات هم کړي دي، بعضی برنامې باندې بندوکار روان دي. او هیله ده چې په راتلونکو نږدې وختونو کې به خصوصا د کابل د نوي ښار د ځمکو په ارتباط او د هغوی د غصب په ارتباط باندې به جدي اقدامات د حکومت تي چارواکو لخوا ونیول شي.
راپشو کور جوړونه ته ښاغلی شمس، مخکې مې هم د نفوس یادونه وکړه، ورځ تر بلې د کډوالو د راتګ شمیره هم زیاتیږي. تر دې مخکې هم په کابل کې چې کم خلک استوګن دي دوی زیاتره د استوګنې ستونزه لري، کورونه نه لري، په کرایي او ګروي کورونو کې پراته دي. که څه هم په وروستیو کلونو کې دا د کور جوړونې بهیر یا پروسه تیزه شوه، ولې بیا هم د خلکو ستونزې پر ځای دي او دوی له بېکورۍ شکایت لري. تاسې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري؟ مثلا د هم دا سږ کال بچونه کورونه جوړ شي او مستحقینو ته به توضیح شي، هغه د مستحقینو هغه لومړیتوبونه څنګه مشخصېدلی شي؟ واسطه پیژندګلوي دا هم رول لري، او که نه څوک چې مستحق دي په واقعي ډول هم هغوی ته به وویشل شي.
کور جوړونه یا په عمومي ډول باندې د کورونو مشکل په افغانستان کې ډېر بنسټیز اساسي مشکل دی. همدا اوس افغانستان تقریبا د 1.5 میلیون نه واخله تر 2 میلیونو کورونو د کمبود سره مخامخ دی. همدا وجه وه چې د ښار جوړونې وزارت د مسکن معینیت ایجاد کړ. یعنی دا خو د ښار جوړونې وزارت یوه اساسي وظیفه وه، خو په دې خاطر باندې چې د کور جوړونې دغه مسأله ډیره زیاته مطرح شي، نو د مسکن معینیت په خاص ډول باندې د کور جوړونې په خاطر باندې ایجاد شو چې د مسکن سکتور مونږ رهبری کړی شو. تاسې وګورئ د کور جوړونې مسأله ډیر زیات اړخونه لري. په دې کې یوازې حکومت نه، بلکې په دې کې خصوصي سکتور نقش لري. په دې کې خصوصي بانکونه، ملي بانکونه، خصوصي پانګوال نقش لري. په دې کې نړیواله ټولنه نقش لري. یعنی د کور جوړونې مسأله ډیر زیاته یو جامع او داسې مسأله ده چې ډیر ابعاد لري او مختلف اړخونه، حکومتي او غیر حکومتي اړخونه په دې کې دغه لري، نقش لري. په دې خاطر باندې د ښار جوړونې او کور او ښار جوړونې وزارت غواړي چې په افغانستان کې د کور جوړونې مسأله په اساسي توګه باندې حل کړي. نمونگ پا دی لپارا دا کور جوڑوانی یو ملی برنامه پا دی کال که منظور شوی دا چی داغی پا چوکارت که با مونگو توانیگو چی پا اساسی توگا دا کور جوڑوانی دا حل لپارا زمین مساعده کن.
بله شم سب دست شکایتون موجود دی چه اگوی چه واقعی مستحقین دی اگوی لا هم بیکور پاتی دی خو یوش میر چارواکی دا حکومت پا دولت پا دریگون قوو که داسه همشتره چه هر یو دو دو دری دری کوره لری او دا مثلا دا هم دی دولتی طریقه چه جور شوی دی دوی خیستی دی تر کما پری لده شکایتون سر موافق یای او تون دو در آواری لپارا کوششونه چه دی
دا واقعیت دی چه پا خوانی حکومت که داسه دقیق شوی چه دا کورونو توزیع امکان لري چې په غیر عادلانه ډول باندې شوی وي خو دا هم باید زه تاسو ته ووایم چې هغه کورونه چې د ښار جوړونې وزارت لخوا ورکړل شوي وو هغه قیمت او د هغې توان د یو خاص اقتصادي قشر دپاره وو یعنی اوسط افغانان او هغه څوک چې کم درآمد وو او توان یې نه درلود هغوی نشو کولای چې دغه کورونه واخلي نو په دې اساس باندې یوازې هغه قشر چې د اقتصادي توانې درلودو هغه دغه کورونه اخیستي وو
که دغه لړۍ همداسې روانه وي شمسې فکر نه کوئ چې بې کوره به همداسې بې کوره پاتې شي هغه فیوډالي نظام یا سرمایداري نظام به وي چې څوک به صب پیسې لري هغه به لس کورونو خاوند وي او څوک چې پیسې نه لري هغه به همداسې بې کوره ګرځي حکومت په ځانګړي ډول ستاسو وزارت په دې برخه کې څه پروګرام څه پلان لري
لکه څرنګه چې ما مخکې وویل چې دا د کورونو توزیع په پخواني حکومت کې ترسره شوې وه اما په نوي حکومت کې او په خاص ډول باندې جلالت مآب رئیس صاحب جمهور ډېره زیاته توجه د کور جوړونې په برخه کې لري او موږ د مسکن د ملي برنامې په چوکاټ کې غواړو چې د کور جوړونې دپاره داسې نظام جوړ کړو چې یو عادي افغان هم وکولی شي د کور خاوند شي یعنی موږ د اوږدمهاله قسطونو په اساس باندې د کور جوړولو او د کور ورکولو دپاره زمینه مساعده وو موږ د خصوصي او ملي بانکونو سره همدا اوس لګیایو کار کوو تر څو داسې مالي شرایط برابر کړو چې یو عادي افغان چې هغه اقتصادي توان یې کم وي هغه هم په د اوږدمهال قسطونو په اساس باندې د خپل کور خاوند شي
مننه قدرمن اوریدونکو تاسې د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزارت له کور جوړونې د برخې مرستیال ښاغلي اجمل شم سره د ازادي راډیو مرکه واوریدله په ټوله کې تاسې دا واوریدل چې د وزارت د هغو غاصبینو په وړاندې چې په بېلابېلو ولایتونو کې ځمکې غصب کړي دي او د کور جوړونو د پروژو په وړاندې خنډ ګرځېدلي په دې برخه کې به مبارزه کېږي او دغه وزارت په دې برخه کې چې د خلکو لپاره کورونه جوړ کړي او هغه په داسې یو بیه چې د ټولو وس هغې ته ورسیږي هغوی ته وویشي په دې برخه کې هم پلانونه لري وخت به دا ثابته کړي چې په دې برخه کې کارونه تر کومه او خبرې تر کومه عملي جامع خوندي تر بل مو په لویه وختونو کې خدای